سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شپې د خبري خبرونې ته مو ز فريده سيال د امیر احمد صافي تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میلادي میاشتې په وروستۍ کې پر افغانستان غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیبا پرون پنجشنبه په خبري کانفرنس کې ویل د غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړه شي متحده عرب امارات روانه میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري هم کوي نصیبا لانا ویل چې امارات به د امنیت شورا د غونډې د غړي او د دورې مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړې کړي دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو مسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي خو ممکن پر ښځو نجونو د طالبانو پر محدودیتونو بشري بحران او نورو مسایلو بحث وشي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن وویل چې هیواد د افغانستان، ایران او روسیې سره د تیلو او ګازو په شمول د یو شمېر توکو د سوداګرۍ د اجازې ځانګړی امر تایید کړی دی. د رویټرز خبر اژانس راپور له مخې د پاکستان د حکومت د فرمان چې د 2023 کال د راکړې ورکړې میکانیزم نومول شوی دی، د هغو سوداګریزو توکو یو لست وړاندې کوي چې له یادو هیوادونو سره راکړه ورکړه پکې کېدای شي. په دې میکانیزم کې د ګډون لپاره خصوصي او دولتي بنسټونه تایید ته اړتیا لري. پاکستان د اپریل په میاشت کې روسیه تیل په تخفیف واخیستل. هغه وخت پاکستانی چارواکو ویل چې د دې معاملې له مخې هیواد تصفیه شوي تیل نه بلکې خام تیل اخلي. د کپلر په نوم د یو شرکت معلومات ښیي چې پاکستان تیر کال له روسیې څخه 145,000 بیلر خام تیل وارد کړي دي. پاکستان په وخت نا وخت د هیواد ته له ایران څخه هم د تیلو د قاچاق د شکایتونو راپورونه ورکړي دي. نن قرغزستان د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا د دویمې ناستې کوربه دی. د ازادي راډیو د قرغزي برخې د راپور پر بنسټ د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا اوسنۍ اړیکې او سیاسي، تجارتي، اقتصادي، فرهنګي او بشر دوستانه مسایل به د دې ناستې د بحث وړ مسایل وي. په دې ناسته کې د اروپا د شورا د مشر سربیره د قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو هم ګډون کړی دی. ناسته د چالپان آتا په ښار کې پیل شوې ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړنۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې کوربه سریلانکا ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې نن جمعه د سریلانکا په همبند ټوټه ښار کې ترسره شوه، افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 500 رنو کې 268 منډې جوړ کړې. افغانستان ته ورکړل شوی هدف د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 اور کې ترلاسه شو. د سر مطلب ته برا شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان د مسایلو په اړه د یوې غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر ویلي دي چې دغه غونډه به د جون میاشتې پر 28 نیټه جوړه شي. تفسیر د اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت دغه شورا دوري مشري هم کوي که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28 نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنکړل، خو یې ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تیر ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو اوازی دریز لري.
مونږ به د افغانستان پر وضعیت تمرکز وکړو، په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په اړه چې د امنیت شورا ټول غړي په اړه روښانه دریز لري. د نظر د همدې اجماع په خاطر پریکړه لیک تصویب شو چې د خپل خی چې د افغانستان په اړه هڅې باید دوام ومومي، ځکه اساسي مسله ده. متحده عربي امارات په دغه شورا د غړي او دوره یي رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غړو هیوادونو همغږي وساتل شي.
هغه د نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند کوي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په سور میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه جوړه کړې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و، پکې ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. له دې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه، او له غونډې وروسته ښاغلي ګوتیرش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په ښځینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي. طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې ښځې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي ورته له ورتګ منع شوې. طالبانو دغه شان د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې لکلی چې پر افغانستان واکمني پیل شوې، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې. دغه راز پر نجونو او ښځو پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه امامونو ته پتلو، او د دې تر څنګ له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوي دي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
تال او تال د ازادي راډیو نوې تفریحي او د موسیقي خبرونه ده چې تاسو کولی شئ پیغام ورته پریږدي او د خپلې خوښي سندرې پکې وغواړئ. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د له منځه وړلو عملیات مرکز خبرداری ورکوي چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو اتلس ورځو کې د ننګرهار په څلور ولسوالۍ کې د ګوزنډ څلور پیښې ثبت شوې چې تازه د پنجشنبې په ورځ د همدغه ولایت په بهسود ولسوالۍ کې وه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام څانګې دې پیښې د ثبت تخلی کړی او ویلي چې ګوزنډ وهلی ماشوم څلور کلن دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پولیو څلورمه پیښه داسې مهال ثبتېږي چې ګوزنډ وهلی ماشوم ته د پولیو واکسین هم شوی و. نوموړی خبرداری ورکوي چې راتلونکي کې د ورته نورو پیښو امکانات زیات دي.
په آینده کې هم د دې ویره شته، بلکې دا ویره د پخوانه متوقع او موجوده وه، ځکه په دې منطقه کې د کال د شروع نه انوایرمنټل سیمپل یا د وایرس ستون په اوبو کې موجود و. سره د ډېر اګریسیو او مسلسلو کمپاینو موږ ونه شول کولای چې دی وایرس په محیطي سیمپلو کې یا په اوبو کې د وایرس د سرایت مخه ونیسو.
نوموړی وایي یوازې د پولیو واکسین دغه وایرس مخه نشي نیولی. پاک اوبو ته روغتیایي امکانات ته لاسرسی او له خوارځواکۍ سره جدي مبارزه کولی شي د دې وایرس د پراخېدو مخه ونیسي. د ښاغلي مومن په خبره یوه دوره واکسین په تیره میاشت کې ترسره شوی او ټاکل شوی په جون او جولای میاشت کې هم د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونه ترسره شي. خو یو شمېر ننګرهار میشتې بیا په یاد ولایت کې د پولیو واکسین د تطبیق په څرنګوالي نیوکه لري او ادعا کوي چې واکسیناتوران خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او ډېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د ننګرهار ولایت دوه تن اوسیدونکي عمر او رشید
په دې رښتیاو کمپاینونو کې چې موږ دلته وینو او ګورو دا کمپاین په درست ډول باندې نه ترسره کیږي. دا کمپاین چې کله پیل شي په درست ډول باندې تعقیبیږي نه. واکسیناتوران او د دوی ډلې او هغه کوم مسولین چې دي په سیمه کې، مثلا په ولسوالیو کې، په لورو پرتو ولسوالیو کې واکسیناتوران په درست ډول باندې کور په کور باندې نه ګرځي.
د پولیو واکسین رښتیا هم سم ډول نه تطبیقیږي. واکسیناتوران په دې برخه کې ډیره ناغېړي کوي، ټولو سیمو ته واکسین نه رسیږي. باید کور په کور دغه واکسین وګرځول شي تر څو پورې ټول ماشومان واکسین شي او له دغه بدمرغه ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت بیا د خلکو دا ادعا ردوي. د دې وزارت وایي شرافت زمان ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه وایرس د منځه وړلو په برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه وکړه.
از موږ هڅه او پلان همدا ده چې د پولیو د واکسین په تطبیق سره وکولای شو د پولیو د واقعاتو څخه مخنیوی وکړو. البته په دغه برخه کې له موږ سره د هیوادوالو همکاري اړینه ده چې هغوی کله چې زموږ واکسینه توران ورځي خپلو ماشومانو ته هغوی واکسین تطبیق کړي تر څو دغې ناروغۍ څخه مخنیوی وشي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تېر 2022 کال کې 12 کمپاینونه ترسره شوي او دغه لړۍ به په 2023 کال کې هم دوام ولري. په افغانستان کې ساک میلادي کال د پولیو یا ګوزن لومړۍ مثبته پیښه د تېر می میاشتې په 13 د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. دوه ورځې وروسته بیا دویمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په ثبت ورسېده. د یاد وایروس دریمه پیښه اونۍ وروسته د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې وروستۍ څلورمه پیښه د جون په اوله د پنجشنبه په ورځ په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د معلوماتو له مخې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې وې.
خطر پر دې سو چې د افغانستان په ختیز ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو د څلورمې د پیښې د ثبت په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. یوې افغانې میرمنې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې افغانو کډوالو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی دی. فرشته هاشمي چې خپل هم په کډوالۍ کې را لویه شوې ده، وایي موخې له دې کار ده چې دغه ماشومان له زده کړو پاتې نه شي. افغان کډوال ماشومان هم د دغې ښوونځي په جوړېدو خوښ دي. فرشته له نړیوالې ټولنې او د طالبان له حکومت غواړي چې په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او زده کړې اجازه ورکړي. دا راپور درته خبرو، خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور تر خبرېدو وروسته ستاسو پیغامونه خبريږي او تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو. له تاسو غوښتنه کوم چې ازادي راډیو سره پات شي او دغه پروګرامونه سره واوري.
فرشته هاشمی په پاکستان کې هغه افغان کډواله چې تازه د افتاب په نوم افغان کډوالو ماشومان ته یو ښوونځی جوړ کړی دی. فرشته چې خپل هم په کډوالۍ کې را لوی شوی وای، زده کړې د ټولو لپاره اړینې دي او دا کار یې ځکه وکړ چې افغان کډوال ماشومان له زده کړو پاتې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ساختنه مکتب
د افتاب ښوونځي جوړول ډېر عمده دلایل تر شا درلودل. زه خپل یو کډواله ماشوم وم، په کډوالۍ کې را لوی شوی یم. دویم دا چې علم زکړه د ژوند یو ډیره اونده او اړینه برخه ده. دریم دا چې د همدغه خپلځی له لارې موږ کولای شو خپل خلکو او ماشومانو ته په دې کډوالۍ کې د خدمت چوکا وګرځو.
مکتب خدمتګار مردم خود.
افغان ښوونځی دا محل 250 انجونې او هلکان زده کوونکي لري چې د 15 رضاکار استادانو لخوا تر اتم ټولګي پورې د افغانستان نصاب ورته تدریسیږي. خدیجه نورزاده د دغه ښوونځي یو ښوونکې ده. د ازادي راډیو ته وویل کله دوی لاسنیوي وشي ټولګي به زیات او ډیر زده کوونکي جذب کړي.
په زحمت خدمې کښې مې اجازه درم کوي مکتب بخیر بشپوتر شوه او همکاري دوستو او برادرای دیګې کوي.
موږ خپل زحمت به سهیل لرو دا یو ډیر ښه ښوونځي شي. هغه ورونه چې عاطفي زړونه لري مرسته دی وکړي، سوله ښه ښوونځي شي او لا ډیر ښوونځي ولرو. مراجعین ډیر وي، ټول اړتیا لري. باور وکړي همدغه سیمه چې موږ ته نږدې ده، د دې لپاره چې پیسې نه درلودلې چې پاکستاني ښوونځی کې نوملیکنه وکړي، ټول همدې ښوونځي ته نږدې راغلي چې دا ډېر د خوښۍ ځای دی.
کوثر بیا یو افغانه کډواله ماشومه ده چې تازه دغه ښوونځي کې نوملیکنه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر خوشاله سم روز کې بعد از دو سال
ډېر خوشاله يم چې نن وروسته له دوو کالو مخته د زده کړو زمينه مساعده شوه. مننه کوم د افتاب له ښوونځي څخه چې د خلکو سره همغږي دي. دوی خپل خلکو سره مینه لري او زه ډېر خوشاله يم چې نجونی او هلکان کولای شي د ښوونځي ته
لاړ شي.
دا ښوونځی په داسې حال کې په کډوالۍ کې افغان کډوالو ماشومان لپاره جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله زرګونه افغان کورنۍ د خپلو لونو د زده کړو په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران ته کډه شوي دي. فرشته هاشمي د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړي.
تقاضای ما از جامعه جهانی
زما غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه دا شاد زده کړو او په هیڅ هم ملاتړ وکړي او په افغانستان کې خزینه او ته پاملرنه وکړي او د طالبانو له حکومت وغواړي چې د خونځي او دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي څو هغه استعدادونه چې خزي لري ځای نشي
په افغانستان کې پرنجونو او خزو د نورو غنو محدودیتونو ترڅنګ د دوی په منځنۍ او لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی په دې اړه په کور د نن او نړیواله کچه د پراخو خبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپل پریکړه نه دی بدلی کړې دي
ستاسو لا پیغامونو
ما پیغام دا دی چې د هلمند ملت کجې کول سوالی کې شبکو ډیر کار ډیر دی موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه فعال کړي مصرف هم لږ دی ښه کار به هم کوي پر دنو شبکو به هم کار لږ شي
زه د پکتیکا ولایت د وازخا ولسوالي د چتری د کلی علم نیمیږم نو دا خواهش لرم له طالبانو چې موږ ته د مرستې راولېږي بیخی ډیر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده موږ غریب کاره خلک او سهار راووځو تر ماښامه روزانه پسې ګرځو روزانه هم نه پیدا کیږي
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ما شومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی ډیر بد وضعیت تیچ شي ورته نه رسیږي په دې سرن ورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کې چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دی کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم شتیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې انځبشتما کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزی د هڅو ستاینه هم وشوه د شغلی ملکزی سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوی کتاب پاړه شخیدلایم
نو ماته جرمني ګرامر او اول او باچولې چې لکه پسته شوی دا جواب او بیا مې په کې خواږه ګړه مې اچولې دا چې لکه خواږه شوی
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو
دا د نومیالي مورخ په هان کاکړ د یو شمیر مقالو ټولګه ده
لنډه کیسه لرو
چرګ تر مخ شپه ګوې چرګوړي ورپسې روان وو
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګیدلې
د اورات واده کې یعنی مشته اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې
نو دا هم د شزو یو شوق دی اهم یو واسه دی
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه دا شخ د تل لپاره خلی شو په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شو د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو خو د ټولنې مشانو ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د روژیا وخت تر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنه شو جزئیات لفریدي سیال ناورو
دا جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ د می پښپګوښته ما جوړه شو. دا غونډي انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویانت عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډي اجنډا روښانه کړه.
زبوت نړۍ غونډه چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د 15 کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دا مزل ته په لاندې ډول تم شو. دا پروګرام په دویمه برخه کې د هیواد وطني علمی او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدزی علمی او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه، هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په 2.5 لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټي کرلی، د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی، او دا بوټي به غوټۍ وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لویې ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې د وطن سره تړلې دي، د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي، د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهان د اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو دا هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 سیمانه ډیر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، هغه واقع چې افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده دا خلا دی فرهنګي ټولنې ډکه کړې وه، او زه یو مکار په توګه پاتې شوم. نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی، مادی، مانوی او هر ډول مرسته کړې، تخنیکی مرسته، او دا ټولنې ته دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته، رهبری شورا ټولو ته درناوی، قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري، خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته له سره دا لړۍ پیل شي، او افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا احساسېږي لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ د غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15 کلیزه تاسو ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسني وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینې سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوري میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو مېلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې نیک امیدونه او تلیدو.
د غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملک زئی وستایل شو. هغه ته لونګۍ ور پر سر کړه، ستایل کی ور کړه،
دوه ستایل کول چې یو په پښتو ژبه او بل په جرمنی ژبه باندې ډاکټر صاحب ډالې کی،
او د ګلان ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملګزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالې وسپارل شوې. خغلی ملګزی وویل،
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي چې ماته قدم هم سره نوې نن به زما ته کې ټول کتاب نه نن در په خلی باندې خبر شوې، نن په سودا باندې خبر نه ته کول ټول کارونه زما دې کړی، نو ماته وایي چې کنه ته ولسته خدمت کوي بس د کور خدمت به زه کوم ولسته کوي.
ډاکټر اکرم ملګزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی دی. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکسی په روسیو کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه ده.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنی د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتي پکې، نو دا 860 مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی. دا د خبرندوی دی، یو اکاډمی وندې ټولنه ده چې نوم یې د فائن دویچ شپاخې، یعنی د جرمنی ژبې ټولنه، هغه خبر کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې په جرمنی کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت ترلو چې ډیره ګرانه ده، بیا په افغانستان کې چاپ کړه، څنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پریوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څنګه؟
دا کتاب هم ډیر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډیر لګښت وایي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ده 15 یورو. خو لکه نیک مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی، د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی، او دا کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی، او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورل، ټولو 180 محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمنی کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمنی چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلا باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون د شوی دی، نو د جرمني کې چې د لاسترول لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملک زه، او د کتاب نوم وایي په جرمني باندې وایي چې دویچه شپاخه لایخت گمخت دی دویچه گراماتیک für Afghanen, Lehrbuch der deutschen Grammatik für Afghanen. Da euer Internet gehört, wird der Kitab ISBN Nummer Razi. Nur da hat Rische in der Pekarte der Likualdum, das ist ein Marschow, der Kitab nun, چې موبایل او ایس بي ان دا چې انټرنیټ کې سره واچي، یا د کتاب پلورنځي کوم چاته یو وي، هغه بیا دا کتاب په دوه درې ورځو کې پیدا کوي، یعنی هر کتاب پلورنځي ته چې دغه درې شي نه ورکي، په جرمني کې هر څوک بیا لاسته راوړل شي.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش د کتاب په بڼه، خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون د افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغه یو سی ډي هم ورسره جوړ کړی ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسیدلی، هغه بیا کوي چې دا سی ډي ونه کاپي کی واخلي، او ځینې کسان دي چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا د ډاونلوډ کی، نو دی وخت کې باید وایم چې دا د کتاب چې د فائن دویچه شپاخه د ټولنې دغه ملکیت دی، هغه کوپی رایټ لري، نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دینا باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې داسې دي وه یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته، څومره چې اوس ما واورېدل ډېر کسانو سره په پی ډي ایف ډول باندې دا کتاب اوس شته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو، نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې ستا وو، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي، نو ما د پښتو انډول لټولی دی. بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قراره قراره بېرته راغلی یم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته، نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي. بیا مویل هغه شی چې په پښتو کې ورته دا شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي، څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه واسطه لس کاله مې په دې کې تیر شول،
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب، ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني ژبا سخته ده، تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمنی ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده، نو لار چې سیدا پیدا کی بیا ورته ختلی شي. نو جرمنی ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه اول دا چې یو شی چې ډېر کلکی هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسیږي، نو ما خو تر اوسه چانه نه دي اورېدلي چې یار ازدمې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوه خپله تیریږي. بیا ور
له ښاغلي ملک زینه په مننې اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنی دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څیړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپل استاد ژوندی و، او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا دوه درې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړې وه، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه ده له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږې کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی، یعنی زیاتره دغه مالي لګښتونه د دوی په غاړه دي. راټولونه یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم ښاغلي سمیع الله زیار، بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلی دی.
له بی خبرتیا وروسته د ښاغلي انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چاري په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړی دی. د شاغلی انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی دی چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خو دا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوی او لومړنۍ وظیفه یې دغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیره اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکړ د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکړ لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېره لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یو لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړې
ده. انصر صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ او حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کوي، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کوي او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي، هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انزور صاحب کاکړ صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر مې چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په پوهنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقاله زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقاله هغه وخت کې دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي. په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي، هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته. خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکړ صاحب ته هغه پای نه چون د لوستې تاریخ دی، د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخه شوي دي، یعنی دلته په د ځواني د وخت په لیکنو کې به لکه چون د پیلامي لیکنې دي دومره په پخه نه لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کلیدي، نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا
پخښ شوی دی، لیکنې پخښ شوی دی، او د چیرنې د نوو اصول پرانا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل جوړسته بل بڼه خپل کړل.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډیر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي، مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشا پکې لیکنې شوي دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکادمیک هیئتونو راغلی دي، او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصلې کړې دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلی دي، وغه فیصلې هته راوړي دي په خپلو دغه لیکنو کې، په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و، د یو ډیر خطاب سره کړی دی، او یعنی زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوې بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي.
ژباړې ته به راشو. دغه د ادبیاتو په برخه کې چې څو مثال ته تاسو اشاره وکړم، زور صاحب د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډیره معرفي ده، تر ډیره معرفي ده، یعنی یو ډول د لیکنې د تقریر، اگر چې انتقاد هم سره لیکلې ده، خو تقریر دی، یعنی د دې کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطی شته، غالبا چې دا د تباتی غلطی دي، تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نه وې شوی داسې تباتی غلطی، او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړی دی. خو خپل په د متن د کتاب په متن کې زیاتره د تقریض باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په دې کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکل دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بیلابیلو اړخونو په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنی ده، د دې غنی پلوشو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شعرونو بیلابیل اړخونه تشریح کړي دي، او په تفصیل سره په غږ دلته دی. عنوان مرتبه ورکړی د غنی پلوشي د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوې ځلان ستوري. ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله، همدغه د غنی پلوشي چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا. هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه وه، مګر په غنی پلوشي کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه وروسته لیکلي و، هغه هم را لیکلي و کابل ته او چاپ شولو. او د دغه چاپ نو وروسته پر دې نو بیا استاد کاکړ ډیره زیاته مفصله هغه کړې ده، تبصره پې کړې ده، او بیلابیل اړخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی واضح د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې ترجم کړي دي.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې کښباړو ته وسره شم، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنې، هغه وخت هم استاد کاکړ له کومره انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی کونسټون په دوره کې هم آشنا و. نو ځکه ای زما په نظر ډیری لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنی دا دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډیره
غدادا تاریخی ده یعنی تاریخ په باب لیکنی پکې راغلی دي خو د ځینی اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دي مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه دی یو ختیس پو هم دی کلاوس فردینان نومیږي دغه د افغانستان په اړه هم ډېرې لیکنې کړي دي راغلی دی دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلی دی دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په آخر کې دا د ژباړو په برخه کې راغلی ده یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوي دي د تولستوی په باب لیکنه شته ده یا د چوخوف ځینې لیکنې ترجمه کړې دي د شوروی منابعو نه دغه وخت ترجمه کړی دي
او بس یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړی دي
او ډیر خونه ما دغه صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویره په نامه دغه یو ویره دغه کیسه د ترجمه کړی ده دغه د شوروی منابعو نه
یعنی روسی ژباړل شوی ده دا کیسه
نه بند زه فکر کوم چې نه د روسی نه ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه وزده خو روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي له وی خبرتیا وروسته د ځوانې کیسې لیکوالي له میودان کیسې لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
د یو بل وخت په نوم لنډکسه دا کیسه لیمه ودان لیکلې او ازادي رادیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده
تر مخ شپګو وچرګولي ورپسې روان وو نوې راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه بلې تترپ کړل الوتې زدکاوه د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه وروهل لاسې پرول کې مسکای شو شوخای وکتل د سمرګل خاطه ورمنډکړه سوې سایو ویل ابا ابا او زمالا دی ونه هغې څنګه تر رسیدي مینې چې څومره لوی شوایم چې نور هم لوی شم لتا سره په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم سمرګل خبرو ته غوږ نه نیو خپل کار بوخت وو ماشوم د کلا خواته منډه کړه سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو د سمرګل خواته ورغله دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ د لمر وهلي مختور د غونې علاج وات شول کیناست د چای پیاله ور پورته کړه ګلالۍ وویل کاش کې غوا مو درلودای اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو سمرګل سوړ اسویلی وایست وای وایل خدای قهر دی یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض د کلي له خوا یو کس را روان وو ګلالۍ پاڅېده د کور په خوا رهي شوه کس را ورسېد پلاس کې لور وو سمرګل ورغږ کړ تړی ماشې معلم صاحب معلم سلام وکړ وی ویل جوړ اوسې سمرګل وروره که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم سمرګل سر وخوځاوه ویرېبه معلم صاحب موږ خو هسې هم غوا نه لرو معلم غني د پولې په ریبلو بوخت شو وی ویل شکر چې پټی خو لرئ باید په هر حال شکر وباسو ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو د زردالیو باغ ته ورسېد ژر ژر یې ساه اخیسته پر پوله کېناست معلم غني خوا ته ور روان شو تر څنګ یې کېناست ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست ای هی ځواني څومره ژر تیره شوه وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې اوس ګوره ځوانۍ خاطرې وریادې شوې. له سهاره تر ماښامه په باغونو کې بوخت و. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کینولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت: کا جانه، شکر چې روغ یې.
دا سجی راډیو مچلې په دې برخه کې موسیقي ته مخ کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي مالکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چمبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پورا پور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیشنې راپارولې. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي، نو د هغه کور څښتن دی ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی میله کوي چې دریا پر ونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا یې ولې د هلکانو دا ځینې اخې پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوزي بندي کوي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه، او چې هر چا د بوت تیز ما سره به معلومات کوي هغه څلوریشت ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي. خو دغه شیک به راته وایست چې زموږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې دومره مو ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکریزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علما او په زیر عام خبر ورته وکړي یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کیږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغلت یې ودروي، خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې سوزن ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکریزو شپل منزل د ښځو یوازنۍ حواس دی.
زه ډېر زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ مو نه وایي، یعنې ښځې د ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسیدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې ښځې پکشي درې وهي سندرې اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچېری زما د ورور واده اوسي، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ لپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلیباسه غوندم، زه د ورور واده لمنځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکریزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورونی ته نوکری زول کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالی شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر پاړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلې شو. کندوالونه بهر له هغه کندوالی د باندې دا پلا نشي تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده. نو مېره مشبل اتل تزررت نه لرو. دا سندره پاتې شو او پاتې وي خو په خپل په امریکا کې زیشدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهور و د می په سلر وشتمه په خپل پلرنی هواد سویس کې مړ شو. ترنر د یو بسګر په کور کې وزیشده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهور شوې و دا د موسیقي له کاروان سره مل شو. د دې شهرت پاتې یم لسیزه کې اوج ته ورسید. د لخپل او اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیا یم لسیزه کې تر لاسه کړې. دا دومره مشهور شو چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې د سندرو یو سلواتیا میلیون البومونه تر دې د مپلورل شوې دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته و او مغزي سکته وکړه. د مرګ په اړه دې په خپلې مشهوري سندرې مشبل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړې. څو وکړو له ژوند سره موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو زموږ کې سبا د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.